ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. روانه خپرونه چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي، او په ترڅ کې به د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې پر موضوع راپور درکړو. همداراز په دې خبرونه کې په یو بل راپور کې به واوري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن وټاکل شوه. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې وابوري چې د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2008 کال د بلوڅو د یو ملتپال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ، او په روم کې ډیپلوماتان وایي چې د ایران ولسمشر په پام کې لري راتلونکي اونۍ له ایتالیا او فرانسې ته سفر وکړي. له نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان د کورنیو خبرونو اورېدو ته مرابولم چې ناجیې صفۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکاریو ژمنې افغان حکومت هیلمن کړی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس واخلي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکي انتخابات به د 1915 نوي لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکاریو ژمنو د ځل افغان حکومت هیلمن کړی. صلاح الدین رباني د خبرینن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړې.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پرله پسې کلکې ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې رابخلې دي.
نوموړي نننۍ څلور اړخیزه غونډه یو تاریخي فرصت یاد کړ، او ټینګار یې وکړ چې باید له دې موقع څخه په ښه توګه کار واخیستل شي. ښاغلي رباني همدارنګه له وسلوالو مخالفانو وغوښتل تر څو هر ډول اختلاف د خبرو له لارې حل کړي او د سولې په مذاکراتو کې زنج ونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې د جګړې او عام وژنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار د خبرې نن په ننګرهار کې د پرونی حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. نوموړي په ننګرهار کې د تېرې ورځې انتحاري حمله وغندله، او له حکومت وغوښتل هغه ډلې چې د افغانانو وینې تویوي او عام وژنه کوي باید ورسره ورته عمل وشي. په هغه حمله کې چې تېره ورځ د ننګرهار د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواري پر دېره وشوه، 11 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1915 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورسانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو د هر اړخیز امنیت او لګښت په برخه کې دوی ته په وخت ډاډ ورکړي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري، او د انتخاباتو له کمیسیون څخه یې غوښتي و چې د دغو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړي. او د افغانستان ولسي جرګې د 1915 نوي مالي کال ملي بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. دغه بودیجه څه باندې 4.4 میلیارد افغانۍ ده. تر دې وړاندې دا بودیجه د یو شمیر نیمګړتیاو له وجې د ملي شورا لخوا رد شوې وه. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2018 کال د بلوڅو د یو ملتپال مشل د قدر په دوسیه کې برات ورکړ. دا یو له دریو موارد و چې مشرف پرې انتورن شوی دی. په دغه دوسیه کې د دواړو لورو وکیلانو په کوټه کې تایید کړ چې محکمې پر پرویز مشرف ټول تورونه بې بنسټه وبلل. د بلوچستانو مشر اکبر بوختي چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د پراخ خود مختاری لپاره وسلوال مبارزه کوله، په 2008 میلادي کال کې د مشرف د واکمنۍ په دوره کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. د هغه وژنې په دغه ایالت کې پراخو پاڅونونو ته لاره هواره کړه او همې د بلوچستانو ملتپال احساسات له دې زیات راوپارول. خو له دې سره سره پر پرویز مشرف دوه نور تورونه هم لګول شوي. په 2008 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو په قتل کې د لاس لرلو او په پاکستان کې د اضطراري حالت اعلانول چې د وروستي په خاطر هغه پر ستر خیانت تورن دی. بوټو د دې کال په دسمبر کې د خپل پیپل ګوند انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ووژل شو. تهران د بالاستیک یا لري واټن ویشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه وغندل. یوه ورځ وروسته له هغې چې د ایران پاتومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحدو ایالاتونو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د دې هیواد د بالاستیک توغندیو له پروګرام سره تړلي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا بندیزونه پر 5 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر میاشت کې د منځني واټن ویشتونکو یو توغندي آزمویل پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی دی. د رویترز خبری آژانس د یو شمېر چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د دغو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه له دې کبله ځنډولې وه چې له ایران سره د 5 امریکایي بندیانو د خوشې کېدو پر سر جدي خبرې اترې روانې وې. دغه 5 امریکایان پرون خوشې شول. په روم کې ډیپلوماټان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکو اونۍ له ایتالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شوی بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. دغه بندیزونه د ایران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې له مخې لرې شول. ایتالیوي چارواکو وویل چې روحاني به د جنوري په 15 او 16 له ایتالیا څخه کتنه وکړي او د جنوري په 18 به پاریس ته ولاړ شي. له ایتالیا څخه په کتنه کې به روحاني د لیدنو کتنو په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او صدراعظم او دغه راز د ایتالیوي سوداګرو له یوې ډلې سره وګوري. د راپورونو له مخې روحاني به دغه راز د عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره هم وګوري. دغه سفر د 13 نومبر په میاشت کې پلان شوی و، خو په پاریس کې د اسلامي سختدریزو د نومبر د 14 د تروریستي حملو له امله ځنډیدلی و. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي چې هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړ همکاري سره هڅه کوو د دغو کسانو ځای معلوم کړو. تر دې مخکې العربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشو لخوا تښتول شوي وي. د عراقي رسنیو د راپورونو له مخې بیا دغه کسان به ویل شوي چې دغه کسان به د جنوري په 15 یا 16 لا درکه شوي وي. د عراق د دولتي استخباراتو یو چارواکي اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې دغه درې امریکایان له خپل عراقي ترجمان سره د بغداد له جنوب دوره څخه هغه مهال وتښتول شول چې د خپل ژباړونکي کور ته ورغلي وو. د عراق د پولیسو یو افسر د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې دوی د هغو ملیشو وسلوالو لخوا تښتول شوي چې د پوځ دریشې په تن کې وي. پر نیمه دولتي ملیشه ځواکونو چې د ایران ملیشه ځواکونه پرې نفوذ لري او د عراق له حکومت سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي، د اعدامونو او انسان تښتونو په ګډون د ناوړه استفادې تورونه پورې شوي دي.
زموږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو په ګډون غونډه روانه ده. په دې اړه به معلومات درکړو او له یو کارپو سره په مرکه کې به واورئ چې دی دې غونډې ته څومره هیله مند دی.
امریکا شتون په دې غونډه کې د تاسو گزار ده او د منطقې په سطح چین غونډې د قوي اقتصادي مملکت حضور ده به تاثیر نه ده.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه له روانو خبرو سره سره به په پوځي عملیاتو کې کوم بدلون رانشي.
دا د افغانستان د دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان د دفاع وړتیا باید ولري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن وټاکله. نور موضوعات هم لرو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هغو شرکتونو په اړه تحقیقات پیل کړي چې په بهر کې د کار د امکاناتو د موندلو په پلمه له ځوانانو په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي ګډون لري. د غونډې په پیل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وینا وکړه او وسلوال طالبان یې د سولې خبرو ته وبلل. ښاغلی رباني وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړه چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هر کلي سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزې غونډه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او رانونه ده. د ښاغلي رباني په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا ته شي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفاده سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میز ته حاضر شي تر څو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
ښاغلي رباني دغه شان وویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي او څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې د دغه هیواد له قوي ژمنې او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور اړخیزه غونډه تیر اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې دمخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یوه غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپلېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه به تر کومه مثبته نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
مونږ خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلی درلودلې، مګر دغه هیلی یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم مونږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وخی.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني تر وینا وروسته ورتړلې اعلان شوه، خو د ډېریو باور دادی چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
په کابل کې د روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د اجمل تورمان راپور مو اوریدم. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې په دې غونډه کې د امریکا رول مهم دی. د سیاسي چارو کارپو داود مایار له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې همداراز وویل چې ښکېل اړخونه باید د سولې د خبرو په اړه صداقت وښیي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو اترو دوهمه غونډه نن چهارشنبه په کابل کې روانه ده. په دې اړه زموږ خبریال مرزی احمدزی له ښاغلي معیار سره مرکه کړې او په سر کې د نننۍ غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
هر کوشش چې د سلفه د پاره کېږي ته هم د اسلامي نظر او د اسلامي نظر څه باید تعیید شي. د افغانستان د صلح په اړه دا موضوع تنها د افغانستان ملي مسله نه ده او دا نه منطقي مسله ده، بلکې د جهاني مسله ده. یعنی دلته دغه کوم اصلي بازیګران چې دي دوی نقش دلته عمده دی، په عمومي سطح د امریکا، د منطقې په سطح د پاکستان. په دې غونډه کې زه امیدوارم چې د کوم ممالک چې ما یاد کړل دا صادق دي، انشاءالله چې نتیجه به مثبت.
مایر صاحب محترم، دغه ډول سلور اړخیزې غونډې چې د سولې د مذاکراتو په اړه جوړیږي، د تاسو په نظر څومره دغه ډول غونډې کولی شي چې مخالفین د سولې مذاکراتو ته چمتو یا آماده کړي؟
د مخالفینو مسله خو داسې ده چې دا ډېر جزئي مسله ده، په کوم فکر چې مبارزې ته راځي د هغوی ځانته افکار دي. خو اصلي مسله ده چې مخالفین د افغانستان چې دي، د اصلي بازیګران د سیاسي لوبې نه دي. اصلي بازیګران سناریو پاس جوړیږي، محکمه د ځینې ممالک نمونه واخیستل، بیا دلته لاندې تطبیقیږي. زه امیدوارم چې که چیرې د افغانستان سیاستونو کولی شي دغه حالات صحیح اداره کړي، او د داسې حالات اداره کړي چې افغانستان کې صلح د پاکستان او د منطقې منافع خطر کې نه اچوي، نو کېدای شي دا صلح نتیجه ورکړي.
په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د چین او امریکا هیوادونه چې استازي حضور لري، د دوی مسؤلیت د سولې په خبرو کې څومره به اغېزناک اوسیږي، او نن به په کومو مواردو بحث وشي؟
په دې کې شک نشته چې د دنیا په سطح یو ابرقدرت د امریکا شتون په دې غونډه کې د تاثیر گذار ده، او د منطقې په سطح چین غوندې یو اقتصادي مملکت، یو د قوي اقتصاد لرونکي مملکت حضور دا بې تاثیر نه ده. خو اصلي مسله دغه ده چې د طالبانو سره که چیرې دا مسله حل شي مطلق یا نسبي، دغه د افغانستان د امنیت یو بخش کاور کی یا یو بخش باندې تاکید وشي. د حکومت مخالفین تنها په طالبان کې خلاصه کیږي نه، دلته نور ډلې هم شته دي. خو په هر حال که چیرې مونږ په همدې باندې توافق ته ورسېږو، یعنی یو فیصدي د سولې طرف ته مونږ یو قدم واخلو، دا د افغانستان په ګټه ده.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایارو چې په کابل کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روانې څلور اړخیزې غونډې پر اهمیت یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د سولې په اړه د سولې د روانو هڅو او د کابل د څلور اړخیزې غونډې په اړه مو د بغلان ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظر پوښتلی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
فتح الله زیما د بغلان ولایت اوسیدونکی، زما هیله دغه څلور اړخیز ناست نس کیږي، او د افغانستان د صلح په اړه باندې د افغانستان چارواکي او د پاکستان چارواکي همدارنګه د ایالات متحده ایالات سره غلې د افغانستان د صلح لپاره خبرې کوي. همدغه د سیب دوی څنګه سي د صلح په اړه باندې حقيقه هغه صلح به اثبات ورسی، او هغه صلح پر احتیا صلح راسي، او مخکې د خبرې شوی خو بیا هم عملی نشو او خلک ناهیلی شو. اوس بیا افغانستان خلک ته یو هیله پیدا شوې ده، خدای دې کیسه دغه ناسته هغه ناسته وي چې د افغانستان خلک لاغه ناهیله لری او صلح راسی افغانستان.
وختونه دغه د شدید باید په پوره اخلاص سره کار وشي، ایمانداری پام کې ونیول شي، او د افغانستان د خلکو سنځي پام کې ونیول شي، ترڅو د حل لار پیدا کړي. موږ وختونه دغه د شباید رښتینولي په منځ کې پام کې ونیول شي، سیاسي هغه اهداف تر رسیدل پکې نه وي، د افغانستان مظلوم اولس سنځي پام کې ونیول شي، د حل لار پیدا کړي.
هله له روسیې دغه واقعیا سولې په هیواد کې راسي، ټول خلک آرام ژوند وکړي. که څه هم د دې مخکې دا ډول غونډې سوي دي، سولې په هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي، بیا هم موږ هله روسیې دغه نتیجه ورکړي او په هیواد کې سولې راسي.
د بغلان ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظر د سولې، او همدارس د سولې د روانو هڅو، او په کابل کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزې غونډې په اړه. تاسو هم که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ، او موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. تاسو همداراز کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان د سولې په اړه راپورونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره وګورئ او وایورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې روانې هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې کوم ځنډ او خنډ رانولي. نورالحق علومي نن په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د هیواد د امنیت ټینګښت ته هم جدي پاملرنه وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور راکوي.
په داسې حال کې چې کابل د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي د یوې غونډې کوربه دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد دفاع ته هم بشپړ چمتووالی لري. نورالحق قلومی د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې له سولې څخه د هرکلي تر څنګ ټینګار وکړ چې دا مسله نشي کولی د افغان امنیتي ځواکونو وظایف له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
جنگ یک راه است که بر از او آمادگی عام
تو جګړای ولارد چاغته بش پرچمتواله لروهی چاته به اجازه ورنه کړو چې پیوال ویش خاور باندې ارغل وکړي. د سولې خبرو هر کلی کو دا په دې معنی نه د چمنګ په دندو کې تعلل راولو چې ډول چې حکومت ویلې یو پیوړی دری سره به د سولې خبرو ته ولاړ شو.
ما خاط رفتیم
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د سولې له خبرو سره به په خوا کې د جګړې پالیسي هم تعقیب کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی څه موده وړاندې ویلي وو د هغو کسانو پر وړاندې به له زور څخه کار واخیستل شي چې سولې ته غاړه نږدي. افغان لوړ پوړي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې کوربه وو. د چارو کارپوهان وای افغان حکومت هغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده باید تعقیب کړي، خو تر څنګ یې مکلفیت لري چې د هیواد امنیت هم ټینګ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم افغان امنیتي ځواکونه مکلف دي چې له ځمکنۍ بشپړتیا څخه ساتنه وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډېر دقیق وایي دا د افغانستان د دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري. د افغانستان دولت، د افغانستان مسلح قواوې، د افغانستان د اساسي قانون د حکومتونو پر بنسټ مکلف دي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د خلکو د امنیت او د افغانستان د استقلال دفاع.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې له هیواد څخه دفاع د حکومتونو طبیعي حق دی او د سولې په پروسه به ناوړه اغېز ونه کړي. په همدې حال کې د ملي شورا غړیو ویلي وو چې د سولې په روانه پروسه کې باید د افغانستان خپلواکي، د ښځو حقونو او په ځانګړې توګه د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنو ته خاص پام وشي.
اوس هم پر همدې موضوع د کابل چاپ د ورځپاڼو تبصرې واورئ. اجمل تورمان د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې په دې اړه څه خبره کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې د دوهم پړاو په اړه مطالب پاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکي په هغه نقشه خبرې وکړي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اډانه مشخصوي. سرخط په خپله سر مقاله کې د دغه غونډې په اړه لیکلي هیلې دا دي چې یوه لویه سیاسي او جنګي مسله حل ومومي، خو اندېښنې بیا دا دي چې پاکستان څومره صادق ده. د سرخط په وینا په تیر کې د سولې په برخه کې د یو منظم پلان نه موجودیت او نه اراده د دې لامل شوی چې د افغانستان له مجبورۍ ناوړه ګټه پورته شي او هغه معضله حل ونه مومي چې کلونه ورته انتظار شوی او قربانۍ ورکړل شوی دي. د سرخط د مقاله لیکونکي په وینا سوله د افغانستان اساسي اړتیا ده، خو په دې برخه کې پاکستان تل هڅه کړې چې افغان لوری تر خپل اغېز لاندې ونیسي او خپلې غوښتنې پرې وتپي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د دغه غونډې په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د سولې لپاره میکانیزم له وخته جوړ کړی او دا میکانیزم یې د ولس، دینی عالمانو، سیاسیونو، مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې مخې ته ایښی او ملاتړ یې خپل کړی دی. خو د هیواد د سر مقاله لیکونکي په وینا په نننۍ غونډې کې به یو ځل بیا د سولې لپاره چوکاټ رامنځته شي. په سر مقاله کې راغلي دا معلومه خبره ده چې ملي ګټو، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، وروستیو لاسته راوړنو، د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو حقونو ته په درناوي سره د وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅې کیږي. نو دلته هیڅ کوم اندېښنه ځای نه لري چې ګنی د سولې پر سر د معامله وشي او دا ولس ته هم د منلو نه ده. د سر مقاله لیکونکي په وینا افغان حکومت له یو پیاوړي دریځه سوله کوي او د دې لپاره د هر ډول هغو الو ظلم ملاتړ او ننګه کوي چې له امله یې په هیواد کې جګړه پای مومي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دا معلومه نه ده چې نننۍ څلور اړخیزه غونډه به د دې بهیر وروستۍ پړاو غونډه وي او کنه نورې څلور اړخیزې یا څو اړخیزې غونډې هم په لاره دي. د مطلب د لیکونکي په وینا افغانستان په تېره یوه نیمه لسیزه کې د سیمه ییزې همکارۍ د شعارونو په ورکولو او د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې سمې او عملي لارې د موندلو لپاره زیاتې هڅې کړي او په دې لاره کې بې شمېره قربانۍ هم ورکړي دي، خو دریغه چې په دې برخه کې چنده نتیجه نه ده ترلاسه شوې. د مطلب لیکوال په دې نظر دی چې تر کومه په دواړو خواوو کې د جګړې د ختم او سولې لپاره قوي اراده نه وي موجوده، د سولې دا څلور اړخیزه او یا په راتلونکي کې نورې څو اړخیزه غونډې به هم نتیجه ورنه کړي.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو پلاوي ته دنده سپارلې څو د هغو شرکتونو په اړه تحقیقات وکړي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینو د پیدا کولو په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل تر اوسه یې دوه هغه شرکتونه تړلي چې د اروپا د تګ په پلمه یې له خلکو پیسې اخیستي. په عین حال کې د افغانستان د کارګرانو ټولنه له حکومته غواړي چې د دې شان ستونزو د مخنیوي لپاره خلکو ته کاري امکانات برابر کړي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپۍ راپور راکوي.
په افغانستان کې بې وزلۍ او بیکارۍ نه یوازې زرګونه کورنۍ د هیواد پرېښودو ته اړ کړې، بلکې د هغو شرکتونو بازار یې هم تود ساتلی چې د اروپا د تګ په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي چې د کار په قانون کې داسې څه نشته چې بهر ته د کارګرانو د استولو په خاطر پیسې واخیستل شي. میرمن اوریاخیل د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امنیتي ادارو غوښتي تر څو د هغو کسانو او شرکتونو په پیژندلو او نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي چې د کار پیدا کولو په پلمې له خلکو پیسې اخلي. دا وایي دوه شرکتونه چې نومونه یې راته په یاد نه دي تر اوسه تړل شوي دي. همدارنګه امنیتي ارګانونو ته مکتوبونه لیږل شوي چې اړوند شرکتونه غیر قانوني عمل کوي. همدارنګه ما د کار له مرستیال څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو ولایتونو والیانو ته مکتوب ولیږي او ورته ووایي تر هغې چې دا پروسه رسمان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له خوا اعلان شوې نه وي، غیر رسمي ده، قانوني نه ده او باید مخنیوی وشي. میرمن اوریاخیل وویل دغه دوه شرکتونه چې اوس مهال تړل شوي دي له مسؤلانو سره یې جدي چلند کیږي. فقر او بیکاري ډېری ځوانان اړ کړي چې د کار موندلو په هدف یو شمېر هغو شرکتونو ته مراجعه وکړي چې په ډېرو پیسو بهرنیو هیوادونو کې ورته د کار ژمنې ورکوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي چې ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر همدارنګه ټینګار کوي چې دغه قراردادونه به ډېر ژر له عربي او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو سره عملي شي. له بلې خوا د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمنې عملي نه ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل تر څو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
د کار له وزارت په مجموع کې د افغانستان له دولت څخه زموږ تمه دا ده تر څو هر څومره ژر چې وي باید کاري زمینه برابرې کړي تر څو له ځوانانو د کار پیدا کولو په پلمه پیسې وانخلي.
تر دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار موندنې ملي پروګرام پیل کړ او ویلي چې له عملي کېدو سره به یې له زرګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. خو د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې رئیس خبرداری ورکوي که چیرې ځوانانو ته د کاري زمینو د پیدا کولو په برخه کې د حکومت ژمنې د شعار تر کچې پاتې شي، دا به ډېری ځوانان دې ته اړ کړي چې په نشه یي موادو روږدي شي او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو څو له هغو پیغامونو څخه لولو چې زموږ اوریدونکو لسګونه لسګونه د خبرونې ته راستولې دي. فضل له نورستان څخه لیکي، حکومت باید د سولې په روان بهیر کې محتاطانه عمل وکړي ځکه چې پاکستان او امریکا دواړه په دې برخه کې صداقت نه لري. یو بل اوریدونکی صادق مومن لیکي، په افغانستان کې سوله ناشونې ده، پاکستان نه غواړي چې سوله راشي. سمیع الله علیزی لیکي، له هلمند څخه الوته، موږ د سولې روانې هڅې ستایو او خدای دې وکړي چې په دې سره زموږ په ګران هیواد کې سوله راشي. عبدالرزاق د فراه ولایت څخه لیکي، سوله د افغانستان پرمختګ دی. محمود له غزنی ولایت څخه لیکي، د سولې خبرې بې فایدې دي، وجه یې دا ده چې پاکستان نه غواړي د افغانستان خلک یو موټی شي او طالبان سوله وکړي، خو پاکستان بیا هم بله ډله پیدا کوي. پاکستان زموږ اصلي دشمن ده، امریکا هم تل جګړه غواړي. وسلام. سمیع الله علیزی بیا هم د هلمند لیکي، موږ د سولې روانې هڅې ستایو. او حامد له لغمان لیکي، د سولې په اړه باید قوي دریځ موجود وي، کنه داسې څلور اړخیزې غونډې او نورې غونډې هیڅ نتیجه نشي ورکولای. او وروستی پیغام غفران له غزنی، د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي، په غونډه کې اول باید د اوربند په اړه بحث او غور وشي. قدرمن اوریدونکو، لسګونه نور پیغامونه پاتې شول. له تاسو مننه کوو چې د خبرونې ته مو له موضوع سره سم پیغامونه راستولی دي. تل نشي کېدای چې ټول پیغامونه ولولو، هغوی چې رالیږلي له هغو نه مننه کوو او بښنه ترې غواړو چې پیغامونه یې پاتې شول. په راتلونکو خپرونو کې به حتما د هغو نظر راواخلو. قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه و. همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو. خو وخت دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې د پاکستان ژمنو دا ځل د افغانستان حکومت هیله من کړی دی. صلاح الدین ربانی دا څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستونکي وینا کې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د پرونۍ حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2014 کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړل. دا یو له دریو مواردو چې مشرف پرې تورن شوی دی. تهران د بلاستیک یا لری واټن وشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوی بندیزونه رد کړل. تهران نن ویل دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري، ځکه واشنگتن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپله وسلې پلوري. په روم کې ډیپلوماټان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شوو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون وکړه.
اوس هم اقتصادي خبرونه له ازادي راډیو واوري.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي که په هیواد کې سوله راشي نو هغه سوداګر او پانګوال به بیرته افغانستان ته راستانه شي چې په بهر کې پانګونه کړې ده. د دارخونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال له هیواد بهر د افغان پانګوالو او سوداګرو سره دوه ګونی چلن کیږي او دغه سوداګر دې ته لیواله دي چې افغانستان ته خپل پانګه انتقال کړي.
په خارجي ملکونو کې زموږ سوداګر ډېر زیات محتاج دي. ټول راشي د نورو ملکونو حتی کومک ته ضرورت نشته. زموږ داخلي سرمایه‌ګذاران خارج کې دونه پیسې لري چې
د شاغلی الکوزی په خبره که د سولې خبرو نتیجه ورکړه د افغانستان پر اقتصاد، سوداګرۍ او پانګونې به ډېر اغېز وکړي او افغانستان به نور نړیوالو مرستو ته محتاج نه وي. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې افغاني محصولات د نړۍ په بازارونو کې ځانګړی ځای لري. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي چې د افغاني محصولاتو لپاره نړیوالې اجازه نامې ترلاسه کړي چې په دې برخه کې ډېری کارونه هم شوي دي. د شغلی راشد په خبره اوس مهال د خصوصي سکتور سره 1260 شرکتونه راجستر دي او دوی کوشش کوي بهرني او کورني شرکتونه وهڅوي چې افغاني محصولات د نړۍ بازارونو ته معرفي کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې ټولو اړوندو ادارو ته مکتوب استولی دی چې هغه شرکتونه عدلی او قضایی ادارو ته معرفي کړي چې په غیر قانوني ډول افغانان بهر هیوادونو ته د دندو په پلمه استوي. د دغه وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو وویل چې یو شمېر شرکتونه په هیواد کې غیر قانوني فعالیت کوي او د افغانان څخه په ډول ډول پلمو پیسې اخلي او غیر قانوني د دندو په پلمه بهر هیوادونو ته استوي. د ښاغلي افتخاري په خبره هغه وخت د یو هیواد کارګر بل هیواد ته د دندو لپاره استول کیږي چې د دوو هیوادونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی وي او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 8.8 پوله، یو یورو 4.4 افغانۍ 15.5 پوله، یو پوند 1.9 افغانۍ 15.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 1.5 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 3.5 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 4.9 افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې او همداراز د نیمې نړۍ د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې د دې خپرونې مهم او وروستی راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اوږده ځنډ وروسته د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راروانو انتخاباتو نیټه وټاکله. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل دا انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 24مه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرایه ریاست ټینګار کوي چې اوسني انتخابات د انتخاباتو اوسنی کمیسیون باید نوی شي. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین څخه واورئ.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په راتلونکي میزان میاشته کې کیږي، خو غوښتنه یې وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت لپاره چمتووالی ونیسي.
نن موږ اعلانوو چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1395 لمریز کال د میزان په 24مه نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت دغو انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسیون ته یې دنده ورکړې وه چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو کمیسیون باید نوی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوي کمیسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره کیږي.
خو جمهوري ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسؤلیت د انتخاباتو کمیسیون ته سپاره دا واضح نه کړه چې د اوسني کمیسیون برخلیک به څه کیږي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون له مخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمیشنرانو د لرې کولو واک نه لري. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسني کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره شي.
د قانون له مخې حکومت موږ نشي برطرفه کولی او بل دا چې څوک استعفا ته هم نه دي چمتو. قانون اوسنیو کمیشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپل شپږ کلنه کاري دوره پوره کړي. هیله من یو چې دا انتخابات اوسني کمیشنران پای ته ورسوي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د انتخاباتو د اوسني کمیسیون د برخلیک په اړه یوه خوله شي، د کمیشنرانو لرې کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي که اجرایه ریاست ټینګار کوي چې کمیسیون دې نوی شي او جمهوري ریاست خپل دریز نه واضح کوي، د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریز ودرېږي.
یو کلی زر غاگونا
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په تیره ډرامه کې فرزانه د مکتب تشویش درلوده ځکه چې د هغې یو تعلیمي کال کېدی سي د بې وخته واده له وجې ضایع شي، او کلی کې هم اسلم ته ورته کس لیدل شوی. اوس راځئ واورو چې دا به څوک و.
دم 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 مسافری سخت خواری دانا پردی وطن دی بوٹی خلی را لگوینا سلام مشی اسلام آیا سلام مشی
اسلام جانا خی جوڑی پخیری
خدا دا چی چنگه
جوڑی پخیری
سلام مشی اسلام چنگ دی دا غریب کله در پیاد شو چنگه جوڑی خی پخیر
بس مجبور شوم نو کنا پشی می نراتلی
اسلام دا سی پتروشا چند غگی گه لکه چی نمگم مراوری
حضرت بدمشا اسلام آیا زخو نپیدم چی در مینه در داس زوره وروی چی لکلی فراری کده او پا محبت که دم رزور ما نولی دلائی چی سپی نوی دستر گتور ما نولی دلائی
او خدای دادا تو که مرا بانده کوا
هو لگ غلش خدای دادا دا اصلا موز خنخ کاری
خا دادا
دا لک مدل ترای سار کرده پریده چی کور تلار چی دیره موده روستا کورو کلی ترا غلی
خیر مای چار وقت لوبو ونیسی تازه دی وسم خشو چی راغلی لپلار او تره نمی خبر شوم زکر راغلم
او تا تا نصیحت کوو لپلار او تره دی داست کار وکه چی لمختوره ای نکم نو
توبه توبه خدای داده پتا چه از پینی خبری کردی خلی دی بیا ای لکنه
آف آف خود سو وکم مخلم پر اختیا ویلو عدد دنو
اسلاما اسه موس مجلس نکیگی ورزه کورتا دی ما شمانو بلا وقت استادر آتاک زیره کرده وی
سما دا بیا بسرکینو اوز دن لارم دخدای پامان
پاما خاکا جمیل دام اسلام ما تلیگ بل رقم کرده
خودنگر سوای وکانا
زامور تا دیر خفاشوم اغزوانی ندور تا پاتی خا درزی چیزو واورم تیزه شوازی
دی احمد موری تو اوز پسر خبری زدوی که پا تغاره که کرد زدوی
دواره
او کنه لس وقت نچه در تا گرم پا چرتونو که دوبه لکرتو ندی چکا جوڑه کرد چکا
دی احمد پلارا دی دی بچو لغم خومه سر بی وقت سپین شو لیوانه بشم لیوانه ای
خزه دا خودی ریختیا ویل زمان والا که یو شیبه لزره ووزی چه گلاله نورمی سنگ کنده شو او دی احمد جوان سنگ خراب شو
گلاله خو پزرده سلوی کرما خو از دی سید خبر حیرانه کردیم
نصیبه نوی تاسی بحانه شو
دی احمد پلارا طول کلی خبر دی چه احمد نغواری لنازنین سر واده وکی
او خو سیدم ریختیا وی او دی دود سر سام خبره کوی چه دی احمد پا مرور توب خدا هر سه نخط میگی آقای لاوستم کوشده نده
نو چه وکو او احمد للا دروازه خلاصه که
ایزه نخلاصم آقا را دی پیاد ده چه خلام ترخه و تارا تخنده لاو بده نرا کولی
للا لو خیرانه لویگی خیر ده
پریده چه ولویگی
احمد زویا ولی زوروی خلاصه که دروازه
خخ پلارا ستا خبره منم زه
زبا بیا تاسا لگورم احمد للا
زازا
موری کرو توز دول شون؟
او مور دی پا چرتونو که دوبا و دیر کرو تیز دویلی
سه چرت واهی موری؟
او ولی چه شوی موری؟ ها سی لوری
لکومی ورزی چی سایید زمونگ مرکا جواب کرده مور دی خوابگان که وی لور جانه
خیر دای موری پا کلی که خویواز پلواشن نده بزای ور تا گورو
موری دیکه دا خوابگان خبره نشتا
احمد زویا نن سعید دا خبره وکړه بل ورځ بل څوګم وای خیر دی نازنین ډیره خجلې ده څه دا د ولول مسله ل فکر او بس زویا
او زوی جانا وای ول وې دی هو خوک شوې نه هغه مسله ما ته پریده
هو لالا دا هغه څه ګناه ده وزر مینه نوره مثالن دیگی کومه دی اسلام ولی نخ کری
شفیقه دیر نقراری ما کورا بشی
زرمینه اسی نماشمانو دروغ ویلیوی
شفیقه تین داری اسلام راغی خوما ویلی دی
کومه دی فرزانه وی خدایا لپو خومه دمه و تلی دا
اوست آقا دیوال لشان دی خواه ترزی التان موساکا کسر و داری دا خشکر چی راغی بی سبری ما کورا شفیقه بیا رسیدل خلکو ته ډیر اسانه ده.
هو ما تم داسې چا وویل چې په ټول ژوند کې مې یوازې یو ځل لیدلی و، خو ډیر کم راغلم ورته.
موږ ته هم په کلي کې هېڅ سترګې پاتې نه شوې، بس همدلته بخارۍ څنګ ته به کینو.
ښه سمه ده، خو ترین دارې دا تاسې ولې اجازه ورکړه؟ فرزانه خو یوه خشه ماشومه ده.
زویا، چا چې ستا پر ژوند صرفه ونه کړه پر وریرې به یې څه صرفه کوله. دلاور خان لالا ته مې ډېرې اوښکې تویې کړې، نه یې منله.
ښه نو ښه شو چې فرزانه بېرته راغله.
هی خورې، په دې خبرو مې ډېر سر خوږولی، اوس به یې پرېږدو چې زوی دې ستړی راغلی.
هو مورې، پلار ته مې باید زما ژوند تجربه شوی و.
ملک کاکا جمیل دې بهر ونه لیده؟
نه ولې لورې،
آین څه وخت چې وتی تر اوسه نه دی راغلی.
خی را به شي، ولې داسې نارامه یې؟ هر وخت هم د ماښام ځانو سره راته.
هو، د هغې جنۍ په کار پسې تللی و، ما ویل چې څه به یې ورته ویلي وي.
کومه جنۍ ښه زرلښتې لورې؟
تللی و چې مکتب کې د نیم لور فرزانې لپاره پوښتنه وکړي چې دا درسونه یې ورنه پاتې شوي هغه څنګه کې.
بس اوس به یې درته ووایي، هغه دی جمیل راغی.
ښه، ملک کاکا په فرزانې خو خدای رحم وکړو، خو د کورنۍ غاړه به یې په دنیا و آخرت کې بندوي.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. راځه جمیله زویا، دلته کښېنه، ستړی شوی به یې؟
ستړی شوم خو بې ګټې.
ولې؟
ښه وایم، اول خو یو پیاله راته ډکه کړه، ډېر ساړه مې کېږي.
لورې، هغه پسته ګوړه ورته راوړاندې کړه.
سمه ده ملک کاکا، ښه پوهېږم چې زوی دې له هر چا نه درته ډېر ګران دی.
ولې لورې، ته هم راته ګران یې، که جمیل غوږ دی ته یې غوږوالی یې، او لمسی مې د غوږوالی غمی دی.
مور مې چېرته ده؟
هی هی زویا، د مور د چې همزورې سره راټولې شي هغه چېرته ایسارېږي؟
ښه ښه، چا کره تلې ده نو؟
هو لمسی هم له ځان سره بیولې.
ښه، اوس خو د ستومانتیا ووته، ووایه چې د فرزانې د مکتب مسله څنګه شوه؟ سرمعلم څه وویل؟
زرلختې، داسې څه ونه وایه چې ته پرې خوشحاله شي.
خیر، داسې مه وایه زویا.
وی کمبخته فرزانه، په دې کم عمر کې څومره وکړې ده؟
له ښوونځي خو یې ونه ویسته چې ته ورته دومره خفه شوې.
دومره خو پوهېږم چې له ښوونځي نه باسي، خو هغه پوره یو کال بې ځایه شو، هغه څنګه؟
هو زویا، د همدې ځواب راکړه.
پلار جانه، زه چې ورغلم خپله سر معلم نه و، له بل ښوونکي سره مې خبرې وکړې. وی ویل چې دې مسالې باندې باید فکر وکړو، وګورو چې څه ترې وځي، خو ویلې باید عریضه ولیکل شي.
نو په عریضه کې به څه لیکې زویا؟ دا خو واده شوې وه همدا؟
زه هم نه پوهېږم پلار جانه، له سر معلم سره به وګورم.
ثواب به دې شي جمیله، هغه ماشومه ډېره وکړې ده.
سمه ده سمه ده، ستا لپاره به هم کوشش ورته وکړم.
هو نو زویا، چې هم ثواب شي او هم خرما.
ښه، هغوی راته وویل چې په فرزانې چې څه تیر شوي دي هغه ټول باید په عریضه کې ولیکل شي، بیا یې راوړه.
ښه ښه، نور
نو نور لا څه غواړې چې وایې؟ ورېځر لختې ویل یې بیا راشه، سرمعلم به م کومه بله لاره درته وښي.
عزتمنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې د علم زده کړه فرض او نکاح سنت ده؟ تاسو کوم یو ته لومړیتوب ورکوئ؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 9 0 1 0 1. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 و 9 0 1 0 1.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، نننۍ خپرونه پیلوو. قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړې ده، او د ځمکې په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم، خپل استعدادونه پټوي او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي، ډېر علتونه لري. تر ټولو لوی علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان، په ځانګړې توګه انجونې، ډېرې رټل کېږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ یې، ستا یې څه چې د لویانو مخکې خبرې کوې، او په لسګونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپېریاله بهر وځي، نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخکې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شئ. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه. درس به یې زده و، خو د ویلو جرأت یې نه لره. د دې په وینا مور به یې تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه، دې دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه درس ویلي، موږ د اطراف سره لو کابل ته، زما فارسي نه وه زده، زه به په سیم کې ناستم، در ټول درسونه زما زده وه، موږ همدغه جرأت ما نه درلودلی چې زه په پښتو دوی ته دغه ووایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه، هغې به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم، ته ما ته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم، او دغه جرأت به ما ځان ته نه وکړ چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه. بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا سی، یو دغه سیسما سره نظر وغواړي، زما هغه ډېر ښه نظر یې، مګم زه دوی ته وایم هر نظر چې څه سي دوی ته سي خپله سره وکړي، زه هېڅ نظر نه لرم. زه په دغه پوهېږم چې زما نظر نسبت دوی ته زما نظر ښه دی، خو زه دا کار نه کوم. مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کې خبرې مه کوه، قرار کښېنه، هر وخت چې د غټانو مجلس یې به ته اوس وړایه، دا خبرې مه کوه. هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دوی څه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرضاً نامزاتېږي، ووایي چې دا سړی داسې دی، هغسې دی، دا خبرې زما په غوږ کې وخت کور مې هغې راته وویله، نامزاته یې کړلې، ما هېڅ غږ ونه ډېره جګرخونه زما که زه ووایم، دوی به اوس ما ته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجوراته یا څنګه، ولې دا خبرې کوي.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپلو میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کیږي. د کابل اوسیدونکي تلوسې په وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په کومه بله برخه کې زده کړې وکړي، کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي، نام به دې بشي.
کله به زما لیکنه کوله، یا به مې شعر لوسته، یا به مې په کومه بله برخه کې زده کړې کولې، یا به مې غوښتل چې زه هم وکولی شم لکه خپل ورونه غوندې، یا نورې ژبې زده کړم، خصوصا انګلیسي ژبه یا بله ژبه زده کړم. نوی بسیارت وقت ممانعت کو زین خبر به کو تو انجله ایت بعد پکور کی نه انجله بار ده کنه ده سی شیر ولي کی نصر ولي کی کیسه ولي کی دیر زک دی کی تو هم بل سر زک دی تو شیر و شاعری دی کولیت به هم ممانعت کو نو بری خدل نو کورنی بعد سر وقت ویل زکته شیر ولي کی یا لیکنه کی خام خا په غی بعد مینه کلمه ور غلی بیا بعد سی سو کلوستن کو بعد سی برداشت کی کوي سی کو کی د انجله ما نه ده خلک خبر درس دی پای مکر نه پد بس ده خلک په ماینس کنه دی
د کابل یو بل اوسیدونکي لالپور هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چاته یې نشم ښودلی، ځکه چې ویریږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما پخپله یو دنه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده، چې په هغه کې یعنې کرکټرونه یعنې اصل واقعیت دی او چا خو ځکه چې په دې زموږ ټولنه کې که زه دا یعنې تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان، پس ما لیکلې او پخپله مې پټه ایښې ده، ځکه چې که زه دوی ته وښایم دوی داسې فکر کوي چې دا خپل د مینې داستان نه، ته مینه یې، کورنۍ را باندې بد فکر کوي او د دې هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې د خپله قصه بیا یې چاپ کړم یا هم چا ته ور وښیم کره کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو نو مونږ باندې یو بده ټاپه لګل کېږي. نو د دې لپاره چې مونږ ځان وساتلو داسې هغه نه، نو ځکه دا کوم موضوع په خپله غواړم چې د دې سره مبارزه وکړم سخته په قدم په قدم.
اکاډمۍ غړی عاطفې نورستانۍ په وینا ښځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوي او ورته ویل شوي دي ته خبرې مه کوه ته ښځه یې.
داسې یو فامیل کلویا شوې ده، داسې یو کورنۍ کلویا شوې ده چې هغې ته په خوله همیشه او هر شی چې ته ښځه یې چې حشرات مې مه باسه. کورنۍ نه چې زموږ د ټولنې یو وړه ټولنه ده، د دې ځینه باید موږ تغییرات شروع کړو، د دې ځینه باید موږ اوښتون شروع کړو. فامیل کې ما ډېر د خصوصا په مخکې دورو کې ما د دې خبرو زه شاهده وم چې فرضاً په کور کې یوه مسله به وه، د بحث وړ به وه، نو دلته د فامیل هر غړی حتی د چې خبرو کې غیر له ښځې ده چې یو نجلۍ غوښته چې یو نظر وایي شاید د هغې نظر به ډېر مثبت و، ډېر د اوښتون نظر به و، مګر فامیل پلار ته اجازه نه ورته، یا ورور به مشر ورور به ورته وایي چې ته ښځه یې ته چپه شه، تا ته خبرې وخت نشته. په دغه ډول د دوی احساسات ځکه شوي دي، د دوی جرأت له منځه ځي.
خو شته ځینې داسې مېرمنې چې هیڅ وخت خپل استعدادونه نه پټوي، له نورو سره شریکوي او په دې توګه ځان او نورو ته ګټه رسوي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نجلا وایي دی هیڅکله خپل استعداد نه دی پټ کړی، نو همدا علت دی چې ډېر پرمختګ یې کړی دی.
طالبانو په وخت کې زه د مکتب متعلمه وم، خیاطي مې زده وه، مشکلات پکې وو، خو بیا هم شرایط هم دومره ښه نه وو، نارینه ټول بیکار په کور کې وو. ځان ته مې جرأت ورکړو چې زه به د خیاطي کورس ایجاد کړم، شاګردان ته نجونو ته باید درس ورکړم، څنګه کې خیاطي مې کوله، مراجعین مې درلوده او مربافي به مې کوله، په څنګه کې آرایشګاه مې درلوده. یعنی زه دا وایم چې هیڅ څوک نشته دی چې استعداد نه لري، خو استعداد ځان ته جرأت ورکړي که لږ اشتباه پکې اشتباه هم اصلاح کیږي، داسې زمینه ایجاد کیږي چې انسان یو ځای ته ورسي. ځکه چې اوس زه خپله چې ګورم، زه اوس چې په کوم ځای کې چې یم، دا د دې په خاطر ده چې ما هیڅکله خپل جرأت سانسور کړی نه ده.
ډېری مېرمنې له دې ویرې چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سرته ونه شي رسولی، د یو کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د پکتیا اوسیدونکي مینا ابراهیم خیل وایي کله چې دې په لومړي ځل کار پیل کړ ډېره ویرېدله چې که دا کار تر سره نشم کړای نو بیا به څنګه کوم.
کله چې ما لومړی ځل چې پوښتل مې وظیفې ته لاړه شم کار وکړم، زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی، ډېره به ډېرېدم. کله چې زه کار ته راغلم ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا، او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو. ټولو خوندو څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید څه بار ولري، او که زده هم نه وي هم باید زده یې کړي.
د کابل پوهنتون محصله فیروزه وایي کله چې لومړی ځل پوهنتون ته لاړه ډیره بې جرأته وه، خپل نظر یې نشو بیانولی، خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یوه ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري.
نمی شو کولای چې کوم شی چې زما په زړه کې وي هغه نورو سره شریک کړم. د خلکو د شرم یا د خلکو د ډار یا د ټولنې د ویرې نه ما هېڅکله نه شو کولای چې اظهار یې کړم خلکو ته. لیکن اوس نسبتا د پخوا نه ډېره ښه شوې یم او خپل صنفیانو سره عادت شوم. اوس کولای شم چې ازادانه خپل استادانو سره او صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درسي زه کولای شم چې ورسره شریک کړم. دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو نجلۍ حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه میرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړ اروایي ستونزې لري.
ډېری هغه نجونې او ښځې چې نشي کولای چې خپل استعداد څرګند کړي یا ووایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولای سم، معمولا دغه نجونې یا دغه میرمنې له اروایي اړخه دا څو علت لري. په لومړي کې خود مسلې علت خپله د دې فردي علت چې دا کېدای سي په ځان اعتماد ونه لري، دا کېدای سي د حقارت کمبینې یا د خود ځان ته په نه سترګه کتلو احساس ولري، کېدای سي له اروایي اړخه یو ډول نرسستي یا خودخواهانه افکار فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پې وسي او تر یوې حده پورې هم کېدای سي نور ستونزې ورسره اورګاډي سي. په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سبب وي چې دا نسي کولای هغه خپل وجود خپل وړتیا خپل استعداد او خپل توانۍ د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداورې وړاندوینې او له مخکې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای سمې خپل هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه لري هغه براست کړي. خلک خبرې را پسې کوي مو په قوم کې داسې کار تروسه نه ده سوای، خلک به شکایت وکړي، خلک به خلکو ته به سپکه معلومه سمه، خلکو ته به بده جلي معلومه سمه، خلکو ته به بده خزه معلومه سمه. دا ټول هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای چې ځان څرګند کړي.